لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو چې په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپریږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي وړاندې د افغانستان د علماو د شورا له وړاندیزه خبرو چې طالبانو ته یې د اوربند په برخه کې کړی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه له ناجیې صافۍ څخه اورو.
د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په حمله کې ولس پولیس وژل شوی. د افغانستان د علماو شورا د روژې په مبارک میاشت کې د اوربان وړاندیز کړی او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت دې ته چمتو دی چې د سیف دی چلډرن موسسې په څیر یو شمېر نورې مرستندویه ټولنې هم له پاکستان وباسي. د خبرونو تفصیل. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې تیره شپه د وسلوالو مخالفینو په حمله کې ولس پولیس وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي. دغه خبره د موسی کلا د امنیه قومندانۍ یوې معتبرې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وکړه. دغه سرچینه وایي چې حمله تیره شپه د کنجک ماموریت پر پولیسو وشوه او لس طالبان هم پکې وژل شوي دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوی والی د وژل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ادارې رئیس رحمت الله نبیل په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د ننګرهار والی مولوي میر احمد ګل پرون په پېښور کې د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شو. ښاغلی نبیل په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې مولوي میر احمد ګل د زیات شمیر افغانانو قاتل وو. د ملي امنیت عمومي ریاست په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان د علماو شورا د روژې په مبارک میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی. د عالمانو د سراسري شورا مخکښ غړي مولوي عطاالله لودین ازادي راډیو ته وویل چې دیني علماو د غوښتنه پرون له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې یاد کړه. خغل لودین چې لدې کتنې وروسته له ازادي راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه چې دینی عالمانو هم له حکومت او هم له وسلوالو مخالفینو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت دې ته چمتو دی چې د سیف دی چلډرن موسسې په څیر یو شمېر نورې مرستندویه موسسې هم له پاکستان وباسي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان تیره ورځ په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل کني انجوګانې د پاکستان پر ضد کار کوي او موږ هڅه کوو چې په پارلمان کې افشا کړو. چودري نثار زیاته کړه هر هغه موسسه چې د پاکستان د ملي ګټو پر ضد وي هغه ته به اجازه ورنکړي چې په هیواد کې فعالیت وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې موږ په پاکستان کې د نړیوالو مرستندوی سازمانونو او نورو موسسو د هڅو مخنیوي ته اندېښنه لرو، ځکه چې دا د پاکستان له حکومت سره د نړیوالو پر همکارۍ خورا منفي اغیز کوي. په پاکستان کې تیر کال 3000 موسسې ثبت شوې وې. د پاکستان پارلمان روان کال یوه لایحه تصویب کړې ده چې له مخې د هغو ډلو مخنیوي اسانه شوی چې له بهره مرسته ورسره کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف څخه وغوښتل چې د پختي په پټیو کې د جبري کار مخه ونیسي او له زندانیانو سره چلند ښه کړي. له 1990 کال راهیسې چې کریموف واکمن دی، ازبکستان ثابته اقتصادي وده کړې ده، خو لویدیز له لورې پر دغه هیواد انتقاد کیږي چې سیاسي مخالفان ځپي او د ابتدایي ازادیو مخه نیسي. ولسمشر ولادمیر پوتین د روسیې د ملي ورځې په مراسمو کې په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ، ازادۍ او خپلواکۍ ستاینه وکړه. پوتین د جون د 12مې له پخواني شوروي اتحاد څخه د روسیې د جلا کېدو د 15مې کلیزې په مناسبت په مسکو کې په جوړ شوو مراسمو کې د دې څرګندونو ترڅنګ د ساينس، ټکنالوژۍ، هنر او ادبیاتو او بشري چارو په برخو کې بریاو ته دولتي جایزې هم ورکړې. پوتین ویل روسان خپل هیواد مدرن، آزاد او خپلواک غړي او په تیرو 15 کلونو کې د ډیموکراسۍ او د بازار د اقتصاد په برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی.
روسیه نه تنها سی چیستیو پریادلیلا
روسیه نه یوازې په خورا زیات متانت لډی رو سخت ورځو تیر شو بلکې د یوې پیړۍ په څلورمه برخه موده کې د دیموکراسي او د بازار د اقتصاد لور ته پر مخ ولاړه او د یو اسری خپلواک او آزاد هیواد په توګه خپل پخو ودریده.
پوتین دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې لویدیز هیوادونه سخت انتقادونه پرې کوي او وایي چې کرملین پر رسنیو او خپلو سیاسي مخالفون او خپلو سیاسي مخالفتونو سخت محدودیت ټینګ کړی. او د آذربایجان په پلازمینې باکو کې پرون د اروپایي اولمپیک پرتمین مراسم ترسره شول. د اروپا اولمپیک سیالیو پرتمین مراسم ولسمشر الهام الیوف د باکو په اولمپیک لوبغالي کې د شاوخوا 18,000 نندارچیانو په ګډون په جوړ شو مراسمو کې پرانیستل. پرونی مراسم که هم خورا پرتمین و خو لا هم د آذربایجان پر حکومت د بشری حقونو د مدافع ډلو انتقادونه پر ځای پاتې دي. په دې ډلو کې یوه د بشری حقونو د سار ټولنه ده چې وایي باکو خپل سیاسي مخالفین، خبریالان، حقوق پوهان او سیاسي فعالان ځپي. د اروپا او آسیا په چارو کې د بشری حقونو د سار د ټولنې مرستیاله ریچل دنبر وایي چې د باکو استبدادي چلند به د ټولو منفي دلایلو له کبله اروپایي لوبه تاریخي کړي. د پرونی مراسمو پر مهال هم د رسنیو او فعالانو د ځپلو نښې نښانی په سرګند لیدل کېدې. د آذربایجان حکومت څو تنو مدني فعالانو او بهرنیو خبریالانو ته په دې مراسمو کې د ګډون اجازه ورنکړه. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ سپدول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو په ارکی د ولسمشر غنی او دینی عالمانو د غونډې لپاره خبرو. هغه خلک د
تګ وروسته په مناسبت باندې کوم بارک میاشت خلک له عبادت ته ورځي چې مخالفینو باندې مغوږ شي بعد جنگنجو
کې. ل اربکیو څخه مو د اسادیر ډوډۍ او شمیر اوریدونکو شکایت له چارواکو سره شریک کړي او دا موضوع مو په تفصیل څېړلې. په تور خام کې مو د پاکستان لور ته لوي 14 خبرو.
دغه دماکه ډیره زیاته یعنی شدیده وه او لری لری بدن ټوکړی پرتی وي.
او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې به د پروستات ناروغیو په اړه متخصص ډاکټر معلومات درکړي. د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. په داسې حال کې چې د طالبان و استازو په وروستیو څو اونیو کې په څو غونډو کې له افغان سیاستوالو سره غیر رسمي خبرې کړې، دینی عالمانو له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په خپله پرونۍ کتنه کې د اوربند وړاندیز وکړ. د دغه وړاندیز په اړه د علماو د شورا د مخکښ غړي مولوی عطاالله الدین څرګندونې د احمد تکل په راپور کې.
د دینی عالمانو شورا وړاندیز کړی چې د جګړې ښکیل اړخونه د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي. مولوی عطاالله الدین وایي د هیواد دینی عالمانو دا غوښتنه له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې مطرح کړه. ښاغلی الدین چې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه له مخالفینو څخه هم د اوربند غوښتنه وشوه.
او مخالفینو باندې مغوږ شو چې باید جنگنجو چې همدارنګ دولت نو غوښتنه وکړه چې د شلې قانون کې څو ورځې د امکانات پر اساس کې باید شل حاضر قانون کې امنیت راشي.
د روژې د مبارکې میاشتې پایل ته لیوې اونۍ کم وخت پاتې دی. خو څرګنده نه ده چې د هیواد د دینی عالمانو د اوربند وړاندیز ته به افغان حکومت او طالبان چې د وسلوالو مخالفینو تر ټولو لویه ډله ده څه ځواب ووایي. د عالمانو شورا له دې مخکې هم په بېلابېلو مناسبتونو په هیواد کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې، خو وسلوالو مخالفینو دا شورا په دولت پورې تړلې شورا بللې او دې وړاندیزونو ته یې اهمیت نه دی ورکړی. مولوی عطاالله الدین په دې اړه وایي
د عالمانو شورا د خپل مکلفیت لري چې د منبرو د لارې نه د اجتماعات د لارې نه د شورا د دولت مصالح مخالفینو ته ورسوي. دا پیغام ورمو ورسوي هم د دولت طرف ته وویل دي او هم د مخالفینو خواته نو دا چې د اجرایي صلاحیتونو او قوتونو نشته دي د تنظیم طرف نه دي. د دې پیغام دی او ابلاغ دی دا چې حکومت څنګه ودا توجه کوي او مخالفین و تفکر سره ګور دا هغه پر تعلق
مولوی عطا الله لودین هم دراز وویل د روژې په میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جمعتونو لاره یو پراخ کمپاین پیل شي. د هواد دینی عالمان د اوربان غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په دریس کې بې ساری انعطاف لیدل کیږي. نږدې یو اونۍ مخکې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د ښځو د حقونو له فعالانو سره او ورپسې سمدستي وروسته په دوبۍ کې د ولسي جرګې له څو تنو وکیلانو او سیاستوالو سره غیر رسمي خبرې ښیي چې د طالبانو دریز د پخوا په پرتله خورا نرم شوی، خو د جګړې په ډګر کې د پسرلي له پیل سره سم خونړیو حملو ته زور ورکړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د عالمانو شورا وړاندیز کړی دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربان په افغانستان کې ټینګ شي. خو اوس د یوې پیښې په ارتباط، د یوې امنیتي پیښې په ارتباط له هلمنده راپور لرو. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې لکه څنګه چې مو د روانې خبرونې په پیل کې په خبرونو کې واوریدل، ولس پولیس وژل شوي دي. الیاس دی دغه اوس له هلمند په ټلیفون را سره دی. دای صاحب، دغه پیښه څرنګه رامنځته شوې ده؟ په دقیق حساب باندې کله
لمړی د څنګه قانون په دې مامرت باندې چې من تاکلا ولسوالۍ ته ورسېدل چې خپل خال خال د پیسې ورته ترغه جنگ زور واخیست او درنی او ستو وکړل تر ولسوالۍ هغه تر چنو د جګړې پر دې د دې پرې وګه دې له پر دې د دې چې کله دې ته کومه کې پولیس راځي د من تاکلا ولسوالۍ مرکز څخه په مامرت په بشپړ ډول طالبان نیولې او په هغې کې دوه انجر موټر کې ونیول و او یو رینجر موټر د ولې ملي وسیله سره هغه د سرچینې په خبره دا طالبان له ځان سره وړي. په دغه ماموریت کې د دوه ویشت او درې ویشت بچو خاصې پولیسو ښودلي دي چې یوازې پنځو تنو یعنې طالبان د ماموریت ژوندي وځي. سرچینه دا هم وایي چې په دې ماموریت کې درې پولیس نور پتانسي دي. دوی البته دغه طالبان د وژل کېدو او د وول نور د پټکېدو خبره هم کوي. نور په دې اړه ډېر کوشش وکړ ځان نه کوم دامي او یا د ولایت مقام د رئیس تر چمن دا خبره تایید کړي یا واخلې. نو ورو ورو په دې اړه تر اوسه د خبرې کول دا د کړی وای چې یعنې د پیښې تایید او راځي موږ د کړو معلومات هم تر اوسه کمې تر دې ورکړي. طالبان هم تر اوسه دې اړه کړی
دای سپ تاسو ویل سي د پولیسو په ماموریت باندې د حمله شوې ده. عادتا په ماموریت کې خو پولیس وي، لیکن دا سیمه ایز پولیس دي که عادي پولیس دي؟
دا ټول د پولیس دی او د پولیس د سرچینې چې ازادي لري ته معلومات کوي چې دی اصلا د باغران ولسوالۍ مربوط د تشکیل پولیس دی چې د باغران ولسوالۍ د دولت تر حاکمیت لاندې نه ده. نو دوی ته په مساکله ولسوالۍ کې او ځینې په تنظیم ولسوالۍ کې باندې کوم ورکړې وکړي چې هغه څنګه د پولیس د باغران پولیس دی او ملي پولیس دی.
تر اوسه پورې طالبانو ازادي راډیو ته سندې ویلې په ارتباط الیاس تای مننه د ازادي راډیو د خبريال په وینا مو واردل چې د موسی کلا پولیسو لکه تیر شپه ولس ملي پولیس وشل شوی دي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوې ودانۍ جوړه کړې ده. دغه ودانۍ په پرمختللي ټکنالوژي سمبال ده او خورا مجهزه ودانۍ ده. په دې اړه له اسمت څاروان اور.
د افغانستان د دفاع وزارت پر نوې ودانۍ چې په کوچني پینټاګون مشهوره ده یو سلو شپېته میلیون ډالر لګول شوی دی. د ازادي راډیو د معلوماتو لمخې په پام کې ده چې د دفاع وزارت نوې ودانۍ چې د کابل په زړه کې جوړه شوې ده په راتلونکو لسو ورځو کې د افغانستان دفاع وزارت ته په یو لړ مراسمو کې وسپارل شي. په دې پنځه منزله ودانۍ کې چې ګنبته یې څلور دېرش متره لوړه ده 2500 کارکوونکي ځایی شي. دا ودانۍ چې له سپینو مرمرو جوړه شوې خپله برېښنا، درې د ډوډۍ خوړلو سالونونه چې په یو وخت زر تنه پکې ډوډۍ خوړلی شي او یو آډیټوریم چې 900 تنه پکې ځای شي لري. د دفاع وزارت له دې نوې ودانۍ سره د سپورت لپاره جمنازیم، کلینیکونه او د پوځیانو بارکونه هم شامل دي. د دې ودانۍ چې په 8500 متر مربع ساحه کې جوړه شوې ده، نقشه د افغانستان د مهندسۍ د څانګې د محصلانو له لوري لګڼو وړاندې شویو نقشو څخه غوره شوې ده. در د ودانۍ پر کمپیوټرونو او تخنیکي وسایلو 3.5 میلیونه او 3 لک ډالر لګیدلی او یوازې پر معلوماتي ټکنالوژي 12 میلیون ډالر مصرف راغلی دی. امریکایی جګړن تات سیمونایت چې د ودانۍ د جوړولو او انتقال چاري څاري دا د افغانستان د دفاع وزارت لپاره یو نوی پیل بولی. دی وایي موږ اوس دا توان لرو چې له دې ځایه پرمختګونه او د افغانستان امنیتي ځواکونو وړتیا ووینو.
د کابل ورځپاڼو نن کوم مطالب څېړلي دي؟ له اسدالله الدین څخه په دې ارتباط اورو چې د ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش ګواښونو او د بهرنۍ ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو د حملو زیاتوالي ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې پاکستانی ملیشو د داعش په نوم د ننګرهار ځینې سیمې نیولې دي. په مطلب کې راغلي چې دغه ملیشه د خیبر پختونخوا د روغزۍ ایجنسۍ د سیمې اوسیدونکي دي. د مطلب لیکوال ویلي چې په ننګرهار کې امنیتي ځواکونه هم د دې مسالې په وړاندې غافل دي او داسې فکر کوي چې طالبان به پر داعش اوښتي وي. په مطلب کې راغلي چې د ملیشو له طالبانو سره په جګړه کې د ننګرهار سپینغر، اچین، دوربابا او نازیانو ولسوالۍ نیولې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا خپل یو مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې ایران د پیسو په ورکړې او تجهیزاتو په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي. په مطلب کې د عبدالله په نوم د طالبانو د یو قمندان په حواله لیکل شوي چې ویلي دي کله چې د تجهیزاتو له کمښت سره مخ شو نو ایران مو ملاتړ کوي او هر څه راته چمتو کوي. په مطلب کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې راپور ته اشاره شوي چې ویلي دي ایران له دې کاره دوه هدف لري، یو د امریکایي ځواکونو پر ضد اقدام او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځپل. چراغ ورځپاڼې بیا د داعش د ګواښ په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان قانون هم د داعش تر څارنې لاندې دي. په دې مطلب کې د قانون د وزیر داود شاه سبا په حواله لیکل شوی چې داعش قانونو ته یو نوی ګواښ دی او دا ډله غواړي خپل مالي سرچینې له همدې لارې پیاوړي کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو د حملو په اړه لیکلي چې دغه حملې له دفاع وزارت سره په همغږۍ کې کیږي. په مطلب کې د یو شمیر حقوقي کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د امریکایي ځواکونو دغه حملې د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. په مطلب کې راغلي د افغانستان په هیڅ یو قانون کې داسې نه دی راغلي چې د امریکایي ځواکونو بې پیلوټ الوتکې دلته بمباري وکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
مو خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول او بلډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
آزادی رادیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د آزادی رادیو په روانه خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درو چې د پروستات د ناروغي په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته پکې معلومات درکوي. همدارس په پروانه خبرونه کې وړاندې واوري چې د تورخم په سیمه کې چاودنه شوې ده، البته د پاکستان خاړیته او مرګ ژوبله اړولې ده. خو په د افغانستان له سیمه ایزو پولیسو څخه یو شکایت راوخلو په تفصیل. البته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال محمد ایوب سالنګي البته وایي سیمه ایز پولیس د وسلوالو طالبانو پر ضد په مبارزه کې مؤثر دي. د سالنګي په وینا سیمه ایزو پولیسو په تیرو څو کلونو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جنگ کې درانه تلفات ورکړي، خو د ځینو ستونزو موجودیت هم دی نه ردوي. د بحرانونو نړیوالې ډلې په خپل یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د سیمه ایزو پولیسو جوړښت یا دې ته ورته د خپل سرو ډلو مسلح کول به خواشینوونکې تجربه وي. نور جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې چې د ازادي راډیو د څو تنو اورېدونکو په څرګندونو پیلېږي.
د زموږ په میوند پولیسوالۍ کې د محلي پولیس ډېر مسلمانان تنګوي، ډېر په عذاب یو، ځکه غره غټې د طالب په نامه جرات اخلي، بره کوي چې یو شی درلودې که نه درلودې، ته به خامخا د الله قدبه ورکوي. دی بیا
تر روزګان
حکومت
د افغانستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر وایي سیمه ایز پولیس د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي او ښه اغېز لري. د سالنګي په وینا د حکومت مخالف ډلې د خلکو د ذهن د بدلولو لپاره د سیمه ایزو پولیسو پر ضد منفي تبلیغ کوي. مخالفین د دې لپاره چې دغه سیمه ایز پولیس د خلکو په ذهن کې بدنام کړي، د هغوی پر ضد ناسم تبلیغ کوي. موږ د افغانستان په اکثر سیمو کې ډېر ښه نتایج ترلاسه کړي. ښایي د ډېر زره سیمه ایزو پولیسو په منځ کې 50 یا 60 تنو جرم هم کړی وي، خو موږ نشو کولای چې ټول سیمه ایز پولیس توهین کړو. هر جرم چې د هر پولیس لوري ترسره شي، د کورنیو چارو وزارت مسؤل دی چې قانوني چلند ورسره وکړي. جنرال سالنګي زیاته کړه چې د کورنیو چارو وزارت د نړیوال ټولنې په همکارۍ د سیمه ایزو پولیسو د فعالیت بشپړه څارنه کوي. د امریکا ځانګړو عملیاتي ځواکو 15 کاله پخوا په افغانستان کې د سیمه ایزو پولیسو په جلب جذب پایل وکړ. د کسانو ته یوازې درې اونۍ روزنه ورکول کیږي. د دغه لنډ روزنیز پروګرام په پای کې هر وګړي ته یو ټوپک او د ملیشو هرې شپږ کسیز ډلې ته یو ماشیندار ورکول کیږي. امریکا د سیمه ایزو پولیسو یا حکومتي ملیشو د ملاتړ او تجهیز لپاره $100 میلیون بیل کړی دی. د اسوسییټیډ پرس په حواله د دغو کسانو لپاره غوره نوم د حکومت پلویان ملیشه دي چې په لرې پرتو او خطرناکو سیمو کې د طالبانو پر ضد جنګ وکړي او د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. خو رپورټونه وایي چې په ډیرو مواردو کې لیدل شوي چې دغه کسان له خپل صلاحیت نه وړه کار اخلي او خلک یې له کړو وړو شکایت لري. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وایي
12 بجې شو اومدان د خانه ما دروازه را تخته میکنن چی گپ است واس که دروازه را ما ما چر نفرسن
د شپې 12 بجې ور را ټکوي چی ځای را کړی. نو کزنن شپ دوی ته ځای ور کړم، سبا می په کلی کې کڅوک دشمن وی طالبانو ته راپور ور کوي، بیا به هغه ماته سزا را کوي. مجدل ته په کلی کې ټول د حکومت پلویان د عملی شاه سي راضي زموږ له کورونو سنگر نسی او په مخالفینو له دې ځای دزي کوي. د خلکو له کورونو یې د پولیګون میدان جوړ کړی دی. دوی چی دزي وکړي طالبان هم مرمۍ راولي. دلته ملکی خلک د نیمروز د ازادي راډیو اوریدونکو سید نظر وای د خدای لپاره دلته یو سړی دی نظامی جامه یې اغوستی او څلور ویشت ساعته د خلکو چور او چپاول کوي. خلک یې در بدر د فراه یې
اوریدونکو
اردو د وی ډلې ملاتړ کوي او پولیس د بلې یو ډله د یو ټوپک سالار په خوا ده، بل ډله د بل ټوپک سالار په خوا ده. د کورنیو چارو وزارت ته ووایاست چې دا څه حال دی. په کندوز کې یو شوبون کې د بحرانونو نړیوالې ډلې ته ویلي چې سیمه ایزو پولیسو یو ورور او 12 کلن زوی ور ووژل. د کندوز دی اوسیدونکو د بحرانونو د نړیوالې ډلې له خبریاله پوښتنه کړې، آیا تاسو هم په خپل هیواد کې داسې ملیشه لري چې د پولیسو او د اردو له چوکاټ د باندې د فعالیت وکړي؟ معلومداره خبره ده چې نه لري. اسوسییټیډ پرس وایي په هغو مواردو کې چې د یوې سیمې خلک د سیمه ایزو پولیسو په لیکو کې جذب شوي او د خپلو کلیو مسؤلیت ورسپارل شوی، نتیجه شوه. خو لوی ستونزې په هغو مواردو کې رامنځته شوي چې د یوې سیمې وګړي بلې سیمې ته استول شوي دي. په ډېرو سیمو کې خلک وهل شوي، ټکول شوي، وژل شوي او حتی له خپلو کورونو شړل شوي دي. د اسوسییټیډ پرس په حواله افغان حکومت ته به د دې ځواک لغوه کول آسان کار نه وي، ځکه د طالبانو د عملیاتو د شدت له امله هغوی ته شدیده اړتیا لري. په افغانستان کې د سیمه ایزو پولیسو د ملاتړ لپاره د امریکا د مرستې پروګرام تر 2013 میلادي کال دوام کوي او تر هغه وروسته د دغو 90,000 کسیز ځواک د ملاتړ او تجهیز کوم پروګرام نشته. د اردو او پولیسو له چوکاټ د باندې د هر ډول ملیشه ځواک د مشروعیت مسله هم یو لوی ستونزه ده چې د افغانستان حکومت یې باید غور وکړي. خو حکومت تر اوسه د دغو کسانو په اړه نظر لري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د امریکا په لارښوونه پلان لري چې په وو ولایتونو کې د سیمه ایزو پولیسو شمیر 5000 ته لوړ کړي او د حکومت د پلان له مخې باید تر 2013 میلادي کال شمیر لشت لږه 15000 نور زیات شي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي صلاحکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته ویلي چې اوس مهال د سیمه ایز ولسی ځواک پر جوړېدو هم بحث روان دی. د ښاغلي فیضی په وینا دا به د افغانستان په شمالي ولایتو کې د امنیت ټینګېدو سره مرسته وکړي او د سیمه ایزو پولیسو سره به فرق لري. دا مسله د شاغلی عبدالرشید دوستم له لوري د وړاندیز په حد کې د خو ډیر کار ورته سوی دی. د دې ولسی ځواک پر جوړښت یعنی په دې اړه چې لکه مو سیمو څومره کسان په کوم شرایطو او څنګه انتخاب شي لاغه روان دی او زه نشم کولای چې د امنیتي دلایلو لمخې د دې مسلې زیات جزئیات توضیح کړم. خو دومره ویلای سم چې دا ځواک به د خلکو لمنځه او د خلکو په اختیار رامسته سوی وي څو له خلکو سره مرسته وکړي. خو دا ولسی ځواک به له سیمه ایزو پولیسو سره څه فرق لري؟ سلطان فیضی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تعداد پولیس محلی در حد گسترده فعلا در افغانستان
د سیمه ایزو پولیسو شمیر په افغانستان کې دومره نه دی چې په ټولو سیمو کې د دفاع وکړي. دا وړاندیز د بی امنیتۍ د مخنیوي لپاره شوی په ځانګړي ډول په شمال کې چې امنیت په ورستیو کې ښه نه دی. اوس شای په هر ولایت کې 2300 کسان وچی امنیت ټینګ ساتي خو دغه کسانو شمیر باید لوړ شي. د بهرانونو نړیوال ډلې په خپل رپورت کې چې په افغانستان کې د ملیشو ډلو د جوړولو په اړه څېړنه پکې شوی ویلي چې د سیمه ایزو پولیسو د پروګرام تجربه تر اوسه ثابته کړې چې د حکومت د پلویانو ملیشو رامنځته کېدل او د خپلواکو وسلوالو ډلو مصالح کول به یو خواشینون کې تیروتنه وي. په امریکا کې د ځنګړو عملیاتو په هنتون په دې اړه په رپورت کې ویلي زیاتو امریکایي جنرالانو چې په افغانستان کې د سیمه ایزو پولیسو مرکزونه لیدلي ویلي چې یوازې محدود شمیر له امنیت سره مرسته کولای شي. په رپورت کې چې یوازې د دې امریکایي په هنتون د استفادې لپاره برابر سوی راغلي چې د سیمه ایزو پولیسو له دریو څخه یو برخه د امنیت لټینګولو د حکومت د نفوذ لپراختیا او د وسلوالو په وړاندې په جنگ کې موثر دي. دوهمه برخه یې کېدای شي چې له دشمن سره لاس یو کړی وي او حتی داسې کارونه کوي چې خلک په تنګوي او مخالف فوډلو ته ګټه رسیږي. دریمه برخه یې د مؤثرو او مخربو ملیشو ترمنځ کسان دي. دغه سیمه ایز پولیسي عملیشه اوس د افغانستان له څلور دېرشو ولایتونو په 9 کې فعالیت لري او که چیرې دوی په یوه وار د جګړې له ډګره وایستل سي د ځواکونو خلا رامنځته کېدلی شي. یو حکومتي والي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط د بحرانونو د نړیوالې ډلې خبریال ته ویلي زه پوهیږم چې په کابل کې د دغو ملیشو د لغوه کولو خبرې روانې دي خو هغوی نه دي خبر چې که دا ملیشه نه وي په یوه ګړۍ کې به طالبان پر همدې دیوال راواوړي او زما سر به غوڅ کړي. د بحرانونو نړیواله ډله وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د هغو ملیشو د لغوه کولو یو منظم پروګرام پیل شي چې امنیتي ستونزې پیدا کولای سي، مؤثر ملیشه وساتل سي او د ښه روزنې پروګرامونو ته شامل شي. د بحرانونو نړیواله ډله وایي د ملیشو ډلو جوړول اسان کار دی خو د هغوی ښه روزنه او یا بیرته خالي صلاح کول او لغوه کول به ډیر زیات ګران کار وي.
الو السلام علیکم، د کندهار د پنجوایو لسوالین خبرې کوم. د ډاکټر عبدالله او اشرف غنی صاحب وعده کړی و چې زه به سوک کام په سوک اخم چې په لاخره به په چولاخه اخم خو دلته هیڅ هم نه دي کړي. دلته وسم هغه کیسه روانه ده په سوک کې کوم نه خلک څنګه ویلي دي چې ما ته به دوه نه روپۍ د میاشتې راکړي 2000 یا لک روپۍ په چولا د هغه روپۍ ورکړي په چکا.
د افغانستان د سیمه ایزو پولیسو په اړه مو راپور اوریده. دا راپور د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو د شکایتونو پر بنسټ جوړ شوی و. البته ازادي راډیو ته چې کوم پیغامونه په تیرو څو اونیو کې د سیمه ایزو پولیسو په ارتباط را رسیدلی دي په ځینو سیمو کې د دوی ستاینه شوې ده. په تیره بیا په هغو سیمو کې د دغو ځواکونو ستاینه شوې ده چې هلته لا هم قومي جوړښتونه ټینګ دي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې مو په تورخم کې وړاندې لوې 14 خبرو دا 14 د پاکستان غاړې ته شوې ده او مرجوب لې اړولې ده. دا به هم په دې خبرونه کې ووري چې اروپایي اولمپیک په آذربایجان کې پرانسل شوې ده او د بشري حقوقو ډلو په آذربایجان باندې یو ځل بیا د دغه اولمپیک له پرانستو سره د بشري حقوقو په برخه کې انتقادونه کړي دي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټول شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لو د ماشام تر پورې بیا ساجی راډو په منځني صف 12 شپږ نیم په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، پل علم، پارون، غزنی او دغو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. لس په 14 دقیقې شپې لند خبرونه له ناجی صاحب څخه اور.
د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې تیر شپه د وسلوالو مخالفینو په حمله کې ولس پولیس وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر وایي حکومت دې ته چمتو دی چې د سیف د چلډرن موسې په سیر یو شمېر نورې مرستندوی ټولنې هم له پاکستان وباسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف څخه وغوښتل چې د پختې په پټیو کې د جبري کار مخه ونیسي او له زندانیانو سره چلند ښه کړي. ولسمشر ولادمیر پوتین د روسیې د ملي ورځې په مراسمو کې په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ، ازادۍ او خپلواکۍ ستاینه وکړه. او د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون د اروپای اولمپیک پرتمین مراسم تر سره شول.
په تورخم کې تیر مازیګر د پاکستان ډډې ته د تلاشی پر مهال چاودنه وشوه. تر پیښې وروسته د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ وتړل شوه خو بیا بیرته پرانستل شوه. جزئیات له پاکستانه د ازادي رادیو ته خبريال زبیح الله شفق پورا پور کې.
ډیورن کرخه ته سیرما د خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې امنیتي چارواکي وایي چې د تورخم په سرحدي سیمه کې د کرخه دی غاړه یو بمی چاودنه شوی چې په نتیجه کې لکته لګي یو کس مړ او شپږ نور ټپیان شوی دي. د سیمه امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې دغه چاودنه د جمعې پر ورځ مازیګر شوی او زیاتوي چې چاودیدونکو مواد په ولسګاډي کې ځای پر ځای شوی ول چې د رمټ کنټرول په ذریعہ لوزول شوی دي. د تورخم د سرحدي سیمې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نو مغه کې خبر شي ازادي رادیو ته ویل چې په دغه چاودنه کې د امنیتي ځواکونو په ګډون شپږ کسان ټپیان شوي چې سالوري د لنډی کوتل دولتي روغتون او دوه نور چې روغتي حالت یې مرګونی او په خاور ته لیکدول شوي دي. نو موري هم دراز ویل چې په تورخم دروازه کې تر چاودنې وروسته امنیتي ځواکونو سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات هم وکړل. د خبر ایجنسی یو ځای خبريال خلیل اپریدی چې په خېل نږدې سره لې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په تورخم کې د غبمی چاودنې پاړه وې.
د تورخم بارډر باندې لاسګاډ یو الکرا روان کړي وو چې څنګه تلاشي شروع کړي. دا خاصدار فورس او سکیورټي فورسز والا نو په دغه ټیم کې یو چاودنه وشوه. دغه دماکا ډیر زیاته یعنی شدیده وه او لری لری چې کومې دغه کاس کومې دا بدن ټوکړې چې کومې پرته وي.
د خلیل اپریدی په خبره د پاکستان سرحدي ځواکونو په تورخم کې تر دغه بمی چاودنې وروسته د تورخم دروازه د مسافرو او بارونکو موټرونو پر مخ تړله چې بیا یې ماخام نه وخت بیرته پرانسته. تورخم د افغانستان او قبایلی سیمو ترمنځ پرته سرحدي پوله ده چې هر ورځ پرې زرګونه خلک اوړي راوړي او همداراز پرې سلګونه تجارتي بارونکو موټرونه هم زیرازي. که څه هم په دې سیمه کې د غبمی چاودنې مسولیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی بنلې خو په خبر ایجنسی کې د منګل باغ په مشهد لشکر اسلام او همداراز د تحریک طالبان پاکستان د بیلابیلو ډلو وسلوال میشتي چې وخت نا وخت په دې سیمه کې پرمتیز وکونو دا ډول بریدونه کوي. دا یادونه ورده چې په تورخم کې د غبرید په داسې وخت کې شوی چې پاکستاني ځواکونو د تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې په خیبر ایجنسی کې د میشتو ترهګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لا تر اوسه دوام لري او ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې په سیمه کې میشتو وسلوالو ته درانه طرفات اړولې دي.
ازادي راډیو په منځني صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. خبر مو تر لاسه کړی دی چې په هرات کې د شونځي یو شمېر ماشومان مسموم شوي دي. له هرات د ازادي راډیو خبريال شاپور د غووس په ټلیفون را سره ده. بلې مهرباني وکړئ دغه پیښه څنګه رامنځته شوې ده؟ بلې ټلیفون رابطه مو له هرات سره نه ډټینګ شوې ده. ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو کې به په دې اړه تاسو ته نور معلومات درکړو. اوس په ورشو آذربایجان ته به مخه کړو. له هرات سره متاسفانه ټلیفون رابطه ټینګ نشوله. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پروند اروپאי اولمپیک لوبي پرانستل شوې. په داسې حال کې چې آذربایجان د لوبي د خپل هواد لپاره خورا مهمه ګڼي، د بشري حقوقو د ډلو پام د آذربایجان د حکومت د بشري حقوقو بدې سابقې او لرسنیو سره دښمنۍ ته اوښتي دي. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د آذربایجان د پلازمینې باکو په سپورتي سټډیوم کې پرون د اروپا د لومړنیو اولمپیک لوبو د پایل په مناسبت پرتمین مراسم جوړ شوي وو او بهر ټول خر چراغان وو. د اروپا اولمپیک سیالۍ د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف د باکو د اولمپیک په لوبغالي کې د شاوخوا 18,000 نندارچانو په ګډون په جوړو شویو مراسمو کې پرانیستي. نامتو امریکایي سندرغاړي لیډي گاگا د اروپا د اولمپیک د سیالیو په مراسمو کې د سولې او یووالي سندرې وویل. د باکو خار اوسیدونکو سابینا وایي چې اروپای لوبي د آذربایجان د معرفي لپاره یو ښه فرصت دی.
It is very important for us and it is very big.
دا وای زمونږ لپاره ډیره مهمه ده او اروپאי لوبي مخته مهمه پیښه ده، ځکه موږ غواړو خپل هواد د یو تورېستي مرکز په توګه معرفي کړو او زمونږ د اقتصاد د پرمختګ لپاره هم ډیر اهمیت لري. پرونی مراسم که څه هم خورا پرتمین و، خو لا هم د آذربایجان پر حکومت د بشري حقوقو د مدافع ډلو انتقادونه پر ځای پاتې دي. په دې ډلو کې یو د بشري حقوقو د څار ټولنه ده چې وایي باکو خپل سیاسي مخالفین، خبريالان، حقوق پوهان او سیاسي فعالان ځپي. د اروپا او آسیا په چارو کې د بشري حقوقو د څار ټولنې مرستیاله ریچل دنبر وایي چې د باکو استبدادي چلند به د ټولو منفي دلایلو له کبله اروپایي لوبي تاریخي کړي. د ازادي رادیو د ازري څنګ خبريالې خديجه اسماعیلوا له زندانه په یو لیک کې لنړیوالې ټولنې غوښتي چې د آذربایجان حکومت د تپرینګ دي چې د اروپای لوبو په وسیله د نړیوالو پاملرنه په آذربایجان کې د بشري حقوقو لبات حالت څخه بلې خواته وړوي. د میرمن اسماعیلوا دالیک نیویارک ټایمز راسپانې په خپل پرونی غنا کې خبر کړ. د پرونی مراسمو پر مهال هم د رسنیو او فعالانو د ځپلو نخې نخانی په څرګند لیدل کېده. د آذربایجان حکومت څو تنو مدني فعالانو او بهرنیو خبريالانو ته په دې مراسمو کې د ګډون اجازه ورنکړه. یو بل پیښه چې په آذربایجان کې د اروپאי اولمپیک لوبي تر اغیز لاندې راوستي د پنځشنبه ورځې هغه ترافیکي پیښه و چې په ترڅ کې درې اتریشي لامبوزن د لوبغاړو په کلی کې د یو بس د ټکر په پیښه کې ټپیان شول.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو په منځني سپدو لښ پرژنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. اوس هم روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. البته د هرات د پیشي پاړه د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونه کې چې په یو لسو بجو خبري شي تاسو ته بشپړ معلومات درکو، ځکه چې په هرات کې یو شمېر کسان مسموم شوي دي. البته د شوانسي زده کوونکي دي. خو اوس په روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مخکړو.
روختیا د ژوند شتمنۍ.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد بیماری پروستات صحبت میکنیم. پروستات غده است تقریبا به اندازه 4 مغز که بین مثانه و حالت تناسلی واقع شده. مجرای خروجی مثانه از مرکز پروستات عبور و به حالت تناسلی وصل می شود و به مثانه اجازه می دهد ادرار از این مسیر به حالت و از آن خارج شود. بله دوست عزیز، این برنامه دکتر صاحب احسان متخصص جراحی عمومی مهمان ما هستند و در مورد بیماری پروستات صحبت می کنند. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد پروستات یک معلومات بدین.
تشکر. اولتر از همه احترامات خود به شما و پرسنل محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم و به نام خداوند. پروستات عبارت از یک غده است که در عنق مثانه قرار داره و در اجرای عمل جنسی و تولد رول بسزایی داره. چیز مهمی را که پروستات افراز میکنه هورمون پروستاگلاندین است که سبب توسعی اویه میگردد.
تشکر دکتر صاحب. علائم بزرگ شدن امی پروستات چیست که بعض وقتها در بعض مردای غده بزرگ میشه؟
تشکر. علائم بزرگی غده پروستات عبارت است از درد است، سوزش ادرار است، مریض دیز یورا ویسا می داشته باشن و خصوصا مریض از طرف شبانه چندین بار تا 15 بار طرف ادرار خالی بیرون خارج میشه و همچنان مریض از درد مثانه و نایی سپراپوبیک شکایت می داشته باشه.
زنده باشین دکتر صاحب. یک دوستم از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم،
سلام. تشکر، سلامت باشین، خوش آمدین به برنامه. مو صدای رادیوتان رو کم کنین، بعد از او سوالتان رو مطرح کنین.
جور باشی، سیاتمند باشی، دکتر فرام سلام برسه. ما روزی خان از ولایت هلمند تماس گرفتم، از دکتر صاحب یک پرسان دارم.
تشکر روزی خان، بفرمایین پرسشتان رو مطرح کنین.
همی دکتر مطرح از چی پیدا میشه؟ از چی گرفته میشه؟ مریض صرفم میشه که از این تکنه پیدا شده.
تشکر روزی خان، متشکر. غده پروستات بعد از سن 40 سالگی آهسته آهسته به طرف بزرگ شدن میره، خصوصا کسایی که فعالیت‌های جنسی زیاد نظر به نرمال اجرا میکنن. علت اساسیش و همچنان علتهای دیگه داره، منتن شدن خود غده پروستات از باعث آفات فنگسی، ویروسی، باکتریایی و تروماتیک می باشه، یعنی قبلا در او ساعت کدام عملیات جراحی اجرا شده باشه و بعضا کسایی که افضل سهر صحیح مراد نمی کنه یه حالت ها پرشان پیدا می شه.
سلامت باشین. بازم یک دوست ما از مکرویان روی خط هستن. بله سلام علیکم. فکر میکنم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب، چرا غده پروستات بزرگ میشه یا باعث درد ایجاد میکنه؟ دلیلش چی است؟
بزرگ شدن غده پروستات عامل اصلیش قبلا به شما گفتم که فعالیت های جنسی بسیار زیاد، یعنی اسراف در فعالیت های جنسی میباشه. بعضی افراد اشخاصی که آفات کلیوی دارن، مثلا تکلیف های گرده دارن، سنگ دارن در گرده، این آفات باعث انتشار ازی به طرف حالب ها و بعدا به طرف مثانه که غده پروستات ارتباط نزدیک با مثانه قرار داره و همچنان میکروبا میتونه از طریق دوران خون به این نایه برسه و میتونه ویروس ها سبب التهاب بسیار دوامدار و مشکل نایه شون.
سلامت باشین دکتر صاحب. دوست ما از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام دکتر، بخیر.
سلامت باشین، اسمتان و مشکلتان را مطرح کنین، بفرمایید.
مشکل کومال دا په کوم وخت کې په کوم سیم کې مریضی جوابل دوايي لري که پافیشن په ځای باندې دا مریضی شکی او علایم سودی علایم که دې مریضی دکتر صاحب تشویق کوم ډیر مهرباني وي.
تشکر دکتر صاحب، بفرمایید.
جناب حاجی صاحب تشکر. علائم اراز و علائم بزرگ شدن پروستات عبارت از درد می باشد، سوزش ادرار و خصوصا کسایی که پروستاتشان کلانه است از طرف چپ به طرف تشناب در حدود 5-15 دفعه تشناب میرن، به خاطر که مثانه در جریان چنین تکلیف التهابی میشه و سوزش ادرار می باشه و برای مریض به صورت کاذب یک فعل تبول پیدا میشم.
سوال از اینا رو بعدن از پاسخ میتیم. یک دوست ما روی خط هستن، امیدی از کابل. بله سلام علیکم.
و سلام دوستون، سلامون رو کابل امیدی خط کن دکستان رو نبخیم برم جیمیم که موسیم که ساعت یو تکلیف رو دیگه اگه پیدا که که در ادرار دیگه در سلات رازیم در ویلت سمی بریه را کرده.
تشکر حاجی صاحب. ادرار در امراض مختلف اضافه میشه، مثلا کسایی که مرضی شکر می داشته باشه، دیابت ملیتوس، دیابت بامزه و همچنان کسایی که دیابت انسیپیدوس داره، یعنی علت اساسیش در خودی نخامیه در دماغ می باشه، ادرار اضافه میشه و بعضا مریضای روانی هم آب به اندازه زیاد می نوشن، نزدشان ادرار زیاد میشه. اما در نزد مریضایی که غده پروستات دارن، پروستات التهابی است، ادرار به صورت مکمل از مثانه تخلیه نمیشه، ادرار در مثانه موجود می باشه. به می سبب است که نزد ازیا یک حالت که ادرار خود تخلیه بکنه چندین بار یا تشناب میره.
تشکر برادر ما جاوید از ولایت لوگر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوش آمدید به برنامه برادر، بفرمایید مشکلتان رو مطرح کنین. سلامت باشین. تماسشون قطع شد. سوالی که پیشتر برادر ما از زابل مطرح کردن، یکی گفتن در کدام سن این غده بروز میکنه و آیا به دوا یا حتما نیاز به عمل جراحی داره؟ اگر در مورد از این صحبت کنین.
غده پروستات بعد از سن کولت، بعد از سن 40 سالگی به طرف بزرگ شدن میره و غده پروستات دارای 3 لوب است. لوب وسطی است، 2 لوب جنبی می باشه. وقتی که لوبای پروستات کلان میشه، خود همی مجرای ادرار زیر فشار میگیره، ادرار به صورت نرمال تخلیه نمیشه، ادرار به صورت آهسته آهسته و قطره قطره خارج میشه. در مراحل اول مریضا را ما مایناتش تکمیل میکنیم، ماینات ادرار و ماینات خون، یوریا، کریاتینین، ماینات گرده کلش تکمیل شد و مریض دوا شروع میشه. دوای بسیار خوب در بازار است به نام پروستاتین است و پروستاگلاندین است و از جمله پروستاتانا در بازار بسیار زیاد موجود است. میتونه در قدم اول از او از انتیبیوتیک ها استفاده بکنه و اگر تداوی جواب نمیده، اکثرا مریضای ما هم روی دوا خوب میشه و کسایی که با دوا خوب نمیشه برشان عملیات جراحی اجرا میکنیم.
تشکر برادر. ما توخی از ولایت زابل شنونده همیشگی ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. خوب جان تو خیلی مفتوطه و محترم دکتر صاحب.
توخی صاحب امو صدای رادیو تان کم کنین. خوش آمدین به برنامه. بعد از سوالتان رو مطرح کنین، بفرمایین.
محترم دکتر صاحب خانم با پشتن با سکتیری در مریضی بندی سرای نسابتی یعنی تاختتی کار جراحی د جراحي له لارې څخه د لیزر له وړانګو له خوا څخه او دا مریضي خاص و پیدا کېږي او که اناسو ته هم ورپیدا کېږي او په دې مریضي دپاره سپوخ څونه د څه ور واقع کېږي او د دغه د مخ دپاره سړی څه تدابیر باید پر کار واچي او څه شی د دغه د مخنیوي دپاره په ګټه تمامېږي.
سلامت باشین توخی صاحب، از طریق رادیو بشنوین.
تشکر آجی صاحب. دیر خواه سوال دیو که دا مریضی دی پروستات چه پیدا کیگی نریناو که خزیناو که دا مریضی موجود وی پا خزینا طبقه که عادت ماوار تغییرات پا که پیدا کیگی، غیر منظم کیگی، اتا پا دیر و جگ و سنو که چسن شپیتو اویات رسیگی دی بعد 15 کلنینا دی دی عادت ماوار قطع کیگی. مادل دی پروستات پا د تکلیف نریناو که غده دی پروستات پا نریناو که پا این سن که دا غده لویگی، دا یو علایم دی پیری دا پا انسانانو که
و با عمل جراحی را اشاره کردن، با وجود که قبلا شما هم صحبت کردین و بخاطر جلوگیریش گفتن چی کارهای باید شوه؟
بخاطر جلوگیری نزد مردا باید فعالیت های جنسی شان کاهش بتن، ماینات منظمی خود پیش دکتر صاحبا اجرا بکنه، ماینات ادرار، ماینات گرده خود، و حتی بهترین ماینه ای که به ای آخر است در کابل اجرا میشه ماینات اولتراساوند است و ماینات پیشرفته اولتراساوند، سی تی اسکن، امارای، تمامی که تشخیص دقیق میسازه و تداوی لازمه صورت میگیره.
سلامت باشین. بازم دوست ما عبدالله جان از بادغیس روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم فرکیزی، اونو بخیر.
سلامت باشین، شما خوب هستین، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
از ما پشتنه در کسان اساس که مورد بنینی خویه و بل پشتنه در روی چه در غاش در دفاره چه هر سو دوام کرده ایسی که چه نکرده که در کسان پده مورد بنی مشتری و ایده کرده
دی غاش درد په افغانستان کې اکثرا نه مراتول دی افضل سایه دی خلیه ده چې غاکونه صحیح باید برشی. بعض انسانان په افغانستان کې زیاتره په مخدر و مواد و نسوار و پان و په دا شیانو باندې اغوشته دي، برعلاوه چې د دوی غاکونه خرابیږي د دوی ژوند ته هم زیان لري. نو دی کولی شي چې یو خپل نږدې متخصص دی غاښو ته مراجعه وکړي او خپل تداوی ورزنی.
سلامت باشین. بازم یک دوست دیگه ما به اسم عبیدالله از ولایت فرا روی خط هستن. بله سلام علیکم. فکر میکرم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب، آیا استفاده از ادویه تقویه جنسی هم باعث بزرگ شدن غده پروستات میکرده؟
ادویه که به حساب بعض افراد از این استفاده میکنن او در ادویه واقعا سبب بزرگ شدن پروستات میشه. این ادویه سبب توسوی اویه میشه. توسوی اویه نه تنها در پروستات میشه و باعث تقبض اویه در قلب میشه. ما به وطنای عزیز توصیه میکنم که حتی المقت دور از دوای تقویه جنسی جلوگیری بکنم.
یعنی مضر است به صورتش. بله.
سلام علیکم.
بله سلام علیکم. اسمتان از کجا به تماس شد؟ تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
من
هلال. بفرمایید مشکلتون رو بگویید. تماس چند قد شد دکتر صاحب؟ آیا بزرگ شدن غده پروستات باعث بروز سرطان میشه در مردها؟
در فیصدی بسیار کم واقعا به سرطان تحول میکنه و این راپور از طرف اولتراساوند و بعضی معاینات پیشرفته اولتراساوند، سی تی اسکن و خصوصا بیوپسی تایید میشه که مریض مصاب سرطان پروستات است و بهترین معاینه و آسانترین معاینه که را تشخیص میکنه پی اس اس، یعنی اسپسیفیک انتیجن پروستات است که در خون تعیین میشه. وقتی که سویش بلند بود یک سیگنال است به دکتر که مریض امکان زیاد مصاب شدنش به سرطان پروستات است.
دوست ما روی خط هستن، اولا مشنویم کنو چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم. تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟
در کاز از ما در بسترن در
میشه سوالتون رو دوباره مطرح کنین؟
بله دیر جاته منانا توسته و سلوی داشتی که دکتر دروی اشتاب اخمزه ساسی رو کنیم در روانی نروگی زمز برای و چوزه کنیم در روانی سواله باز داگی منزه تکسیب میدیم یه خیلی روش کوم روی تفیم باز داگی خونیت نسواله دکتر ایتی ما کروز در روانی کروز در روانی کروز
پوشم آجیس. بعضی واقعیتو که چه بعضی افراد روانی ناروغی لری، عصبی ناروغی لری، پا خپلا دیسا که یا والد یا غصهی کار نکوی، پا دی که سری تا دا مشکل پیدا کیگی، انشالله دا اغا تکلیف چه تاستا پیدا دی، خپل ادرار نشی کنترول کولی، یا متخصص دی اصاب سر پا تماس کشی، انشالله چه تاسو تکلیف سل فیصد تداویشی.
سلامت باشین دکتر صاحب. چطور آیا بزرگ شدن غده پروستات با دوا درمان میشه یا حتما نیاز به عمل جراحی داره؟
تشکر. در مراحل ابتدایی وقتی که تشخیص میشه که پروستات شخص بزرگ شده او اندازه مختلف خدا داره، در مراحل ابتدایی بهترین تداوی تداوی افزلسه و تداوی دوایی می باشه که دوای مختلف در بازار موجود است. اکثریت مریضای ما تقریبا 80% 70% با تداوی دوایی جواب قناعت بخش داده و مریضایی که ادرارشان بند می آید و یا انتانات طرق بولی تناسلی پیدا می کنه، چنین مریضان ما بعد از دادن انتیبیوتیک های لازمه و عملیات سوق میتیم و عملیات میشه. با عملیات مریض ما 3 روز پیش ما بستر میمانه و بعضن 1 روز رخصت میشن به زندگی نرمال خود ادامه میتن.
سلامت باشین. یک دوست ما از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. جور بخیر. خوب هستی؟ بخیر. شاد خوب هست.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایین.
سلامت باشین. دکتر سلامی مرزی داریم. بشار چاق هستیم. خوب زیاد دوا و گولی چی دوار خوردیم او کامل غر شویم.
چند سال هستین؟
45 سال هستیم.
تشکر آجی صاحب. چون وزن شما زیاد است، بخیر ماه رمضان هم نزدیک شده، کسایی که مریضی چاقی دارن بهترین تداوی برای کسایی که چاق هست پریز است. و وقتی که نان میخورین یک مقدار میدیتان به 3 حصه تقسیم بکنین، یک سیش به غذا اختصاص بدین، یک قسمتشان به آب و تا آخر نان نوشجان نکنین. شما از چیزای چرب، نان خشک، برنج پرهیز بکنین و پیاده روی بکنین، انشالله شما وزنتان از دست میتین.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام.
خوب هستین؟ امو صدای رادیوتان را کم کنین، بعد از او سوالتان را مطرح کنین. بفرمایین.
عزت الله من اطالیم جای غزمین زن خان میسلم تاثر افتماد
کنیم. عزت الله خان خوش آمدین به برنامه. بگوین مشکلتان را؟
مشکل پتنه میکرد مشکلش دا باولو یاد تا دکیه دلو ما دا پرستات پوریار لری کنه او تاثیر دا جلسین گولی دا تاوان لری دا.
جناب حاجی صاحب ډیر زیات شکر جنزنګ ګولې دې عادی تقوی دې پر دې کول شي چې درستوم دې وخره یغه کوم مشکل نه لري یا تا جنزنګ جوسونه وخره یغه مشکل نه لري دا نور دواګان لکه سیټل نافیل او نور تقوی جنسی دواګان چې هغه خلک مصرفوي ما هغه دواګان تاسو ته وخودلې ویتامینونه دا شان هیڅ وخت انسان ته توان نه رسوي.
تشکر ډاکټر صاحب. آیا بعد از عمل جراحي اگر نیاز باشه وخت کې عمل جراحي کردن مقوده پروستات برداشت آیا شخص می توانای جنسی قبلی خود داشته می باشه یا او از بین میره؟
تشکر، سوال بسیار خوب است. کسی که نزدش عملیات پروستات اجرا میشه عمل جنسی خود به صورت نرمال انجام داده میتونه، ادرار خود به صورت درست کنترل میکنه، فیصدی بسیار کم صرف ادرارشان از کنترل کمی خارج میشه. اما چیز مهمی که در اینجا است او تولید مثل کردن نمیتونه، یعنی خانشان طفل به وجود نمیه بعد از عملیات، دیگه عملی جنسی به صورت نرمال اجرا میشه.
آیا تداوی غده پروستات مدت طولانی را در بر میگیره یا در مدت زمان کم تداوی میشه، شخص صحت یاب میشه؟
تشکر. مریضایی که ما میخواهیم او را به عملیات آماده بسازیم در قدم اول معاینات از یاد تکمیل میشه، تحت تداوی دوایی گرفته میشه، انتیبیوتیک، ویتامین، دوایی که هورمونی و حتی دوایی که سبب خرد شدن پروستات میشه به مریضا توصیه میکنیم، به صورت منظم مریضای ما مراجعه میکنه، تحت معاینه اولتراساوند ما هر وقت یا را کنترل میکنیم، اگر سایزش 5 سانتی متر باشه آستا آستا با 4 سانتی متر 3.5 سانتی متر میرسه از عملیات به استه رهایی پیدا میکنن.
تشکر. احمد شاه برادر ما از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم احمد شاه جان، خوش آمدین.
خوش باشید فرشته جان، سلام به شما و سلام به انجینیر صاحبی که مرا وصل کرد، سلام به دکتر صاحب احسان جان تقدیم میکنم.
خوش آمدید جان، بفرمایید.
فرشته جان من چند وقت پیش برای صافای ناجی صافای ما پیشنهاد کردم که در قسمتی که پروگرام شما بگیرم امی مرض مریضی با واسی باید بسیار مردم داری و سک مصاب است، اما متاسفانه نخیلی کار پیش از اینکه مصابات خمه تکنه امی موجوده.
ما حتما این را در نظر میگیریم برادر، در برنامه بعدی حتما این مسئله را خود رویش بحث کردیم. بفرمایید سوالتان را بگوین.
تشکر. و دکتر صدر اگر مختلف تن خیلی اگر نمیتن علی غده پروستات و دکتر صدر بسیار تصویر کرد و شما همه یک مقدمه گفتیم ادرار امین غده را تیر میشه یا چی رقم و دیگه این که امین گلوگیری از امین کنان شدن پروستات یعنی تداوی را دید چیست و کنان نشه آدم گوش کنه.
جناب حاجی صاحب تشکر. اول تر از همه خوش آمدین. کسایی که غده پروستاتشان التهابی میشه نزدیزی مریضا سوزش ادرار موجود می باشه، اکثر اینجا میکروبا مداخله میکنه، بهترین تداوی نزدیزی مریضا انتیبیوتیک است، انالجیزیک است، دوای ضد التهاب است و خصوصا دوایی که پروستات خرد میسازه به مریضا توصیه میشه. انشالله مریضی شما اگر داشته باشین خوب میشه.
که زهر باد دل ارزد دختر شکافم سر برون آرم از این ازلت و مستانه بخوانم همه ناکامی و حسرت که حبس ساده همومون بباید به دهانم دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت من پربسته چی سازم که پریدن نتوانم که چی دیر خاموشم نرود نغمه زیادم زان که هر لحظه به نجمه